دلبریم. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوي. زه صفي الله ستانکزیم، تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په روانه خبرونه کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په لومړۍ نیمایي کې ورچې جمهوري ریاست وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د کابینې د جوړېدو په اړه موافقه نهایي شوې ده. د افغانستان ولسي جرګې بیا د دغه موافقې د نهایي کېدو هرکلی کړی دی. همداراز اورئ چې د عامې روغتیا وزارت وایي افغانې ښځې د زور زیاتي له امله له رواني او روغتیایي ستونزو سره مخ دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هغې مخکې خبرونه. سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسمشر مانی وای ولسمشر او اجرایوي رئیس د کابینې د کړو پر اعلان هوکړې ته رسیدلې دي. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر له خپلې دندې استعفا وکړه او د رحیم جهانی په نوم یو پیژندل سوي افغان سندرغاړي له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مانی وای ولسمشر او اجرایوي رئیس د کابینې د غړو پر اعلان هوکړه ته رسیدلې ده. د افغان ولسمشر ویان زیف الله سالرزینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه پر څلورو اصلونو ولاړه ده. ښاغلی سالرزی زیاته کړې چې د نوو څیرو انتخابول د څلورو ښځو شتون د تخنیکي وزارتونو لپاره د مسلکي کسانو ګمارل او په نوبت سره د وزیرانو معرفي کول ولسیر کې ته هغه مسائل دي چې هوکړه پرې سوې ده. دغه هوکړه پر داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې خلکو او زیات شمېر ټولنو د نوې کابینې پر معرفي کېدو ټینګار کړی و. د ملي وحدت حکومت د پیل څخه چې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي د وزارتونو چارې د سرپرست وزیران لخوا پر مخ وړل کیږي. د مشرانو جرګې ګواښ وکړ ک چې امریکا په افغانستان کې د امنیت تامین په هدف خپل چوپتیا پایتونه رسوي. دغه جرګه بل امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک لغوه اعلان کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یارول ک ل امریکا سره امنیتي او دفاعي سند د امنیت ټینګښ لامل نسی، دوی به په دې اړه اعتراض وکړي.
خبره چې د اسمر شوې ده چې تنا ایوازي مسولیت د افغانانو د دام فکر کوم درسته نه ده. امنیت راوستل، تجهیز، ترتیب، زموږ هوایي ځواک پیوړی کول د خارجانو کار ده.
شغلی مسلم یار جات کړه افغان امریکای چارواکو په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې د چل او فریب څخه کار اخیستی دی. هغه له حکومت څخه ورتل هغه کسان چې د نظام له دننه څخه له وسلوال مخالفینو سره همکاري کوي باید وپیژندل سي او مجازات سي. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر نن له خپلې دندې استعفا وکړه. دا خبره د امنیه قمندانۍ به سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر هم د خپل استعفا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په یو خبري کانفرنس کې پرام سره ویلي چې نن به د کار ورستي ورځ وي. امنیه قمندان په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په دې ورستي کې په کابل کې امنیتي پیښې زیات شوې دي. او د رحیم جهانی په نوم یو پیژندل سوی افغان سندرغاړي له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. رحیم جهانی لسکلن وو چې موسیقي ویلو ته یې مخه کړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو سره خبرو کې د رحیم جهانی مړینه تایید کړه او د هغه مړینه د هنر په برخه کې یو لوی ځای وبلله. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چارنې یو ډله وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو تېره شپه د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر مرکزونو لښتلژه ډېرش حمله کړې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د چارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل رپورټ کې وایي چې دا حمله تر ډېره حده په شمال ختیځ کې د سوریې په رقه ولایت کې د وسلوالو پر مرکزونو شوې دي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په دې حملو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ته تلفات هم رسیدلې دي. په رقه کې مشت بشري فعالانو تر اوسه پر دې مسله څرګندونې نه دي کړې. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تیر کال د رقه ښار ونیو او دا ځای د خپل خلافت مرکز اعلان کړ. تیرونی په دې ښار کې لښتلژه 15 تنه د سوریې د حکومت په بمبارۍ کې ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول چې د رپورټونو پر اساس زیاتې ملکي وګړي وو. د سویس خلک نن په یو ټول پښتنه کې ګډون کوي او دا هلته پر روان کال کې دوهمه ټول پښتنه ده چې د کډوالۍ د قوانینو د څرنګوالي په اړه تر سره کیږي. د نوي وړاندیز پر اساس چې هدف یې د سویس ساتنه بلل سوی ده، د هیواد ته مهاجرت لا زیات محدودې دای سي. د دې پلان مخالفان وایي چې پر کډوالۍ د محدودیتونو لګول به د دې هیواد اقتصاد ته شدیده ضربه ورکړي. سویس 8,200,000 وګړي لري او په دې هیواد کې لږ تر لږه 25% کارګر هغه بهرنیان دي چې د کډوالو په توګه د هیواد ته ورغلي دي. په نړۍ کې د تقریبا 1.5 میلیارد کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن ترکیه ته خپل درې ورځنی سفر ختموي. د دې سفر هدف د مختلفو دینونو د پیروانو ترمنځ د باور زیاتول او د اړیکو ټینګول وو. پاپ په استانبول کې د ارتودوکس عیسویانو له مشر سره هم وکتل. د عیسویانو د دواړو رهبرانو په خپلو کې یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې د کاتولیکي او ارتودوکس کلیسا ترمنځ زرکلنې ستونزې هوارې کړي. پاپ فرانسیس پرون د استانبول له مفتي سره وکتل او د دې ښار په تر ټولو لوی مسجد کې د درناوي لپاره یو دقیقه سکوت وکړ. د کاتولیکو عیسویانو مشر په انقره کې د خبرو پر مهال د ټولو آسماني دینونو د پلویانو ترمنځ د خبرو پلوي وکړه او وی ویل چې په خپلو کې د مذاکرو او ډیالوګ پیل تروریزم او افراطیت له منځه وړلای شي. په ترکیه کې 80,000 عیسویان او 15 میلیونه مسلمانان اوسي. او د مصر پولیسو نن د قاهره ښار پر تحریر میدان د مظاهرچیانو د خورول لپاره اوشکه بهونکې غاز استعمال کړی دی. ل قاهره څخه ورستی رپورټونه وایي چې په اخوډب کې نن دوه اعتراض کوونکي وژل شوی دي. رپورټونه وایي چې نن لشترجه زرتنه چې د پخوانی ولسمشر حسن مبارک پړه د محکمې له پریکړې سره مخالفت درلود د اعتراض لپاره د تحریر میدان ته راوتلی و چې ورسته د پولیسو سره په نشټو کې ګډ شول. محکمه پرون پریکړه وکړه چې حسنی مبارک او د جګپړو قومندانانو ته د 2011 میلادي کال د پاتون په لړ کې د 209 موترزانو د وژلو د تور په وړاندې برائت ورکړي. د حسنی مبارک رژیم د خلکو د پاتون په نتیجه کې اعلان کړو. له هغه راهیسی په مصر کې ناکراری روان دي. په قاهره کې د خوده پړه نور تر اوسه معلومات نه دي خبر شوی. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغه غړی د خبرونه بیا هم وګوري اول ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي پته ده ازادي رادیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابینه کې د وزارتونو 400 خزو لپاره ځنګړي شوې دي او جمهوریت ریاست وي د ولسمشر اجرایی رئیس ترمنځ د کابینې د جوړېدو په اړه موافقه نهایي شوې. د دغې موافقې له نهایي کېدو نه ولسي جرګې هرکلی کړی دی.
د کابینې نهایي کېدل دا واقعا یو خیر دام دی. دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره په خیر او په ګټه دی.
د امر وختیا وزارت وی افغاني خزې د زور زیاتی لامل ل رواني او روغتي ستونزو سره مخ دي. لبلې خو د لوګر ولایت د خزو د 400 د غولسوالي د خزو ستونزې مني. البته د لوګر د اثر خلصوالي زيني خزې وي چې دلته طالبان په خزو باندې ظلم او زور زیاتی کوي.
خانه ما از این ملاقات پیدا بست. نه بازار کسر میمونه نه ده. یک کچو کسر میمونه میه تمام اگر بست. کسر اگر گیر میگونه باش شلاف میزنه. بسیار باید بست نکن.
لازم ولایتونو هم راپورونه لرو. د خبرونی دوی منی مېد ورکو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. جمهوری ریاست وی چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز د کابینې د جوړیدو په اړه موافقه نهایي شوې ده. ویل شوی چې په نوې کابینه کې د وزارتونو 400 د خزو لپاره ځنګړي شوې دي. د افغانستان ولسی جرګه د دې پرمختګ هرکلی کوي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمېر فعالین هم په نوې کابینه کې خزو ته د 400 وزارتونو ورکول یو پر ځای اقدام بولي. اجمل تورمان له نور حال سره.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ترمن د نوي کابینې پر سر اختلافونه بل اخره پای ته ورسیدل. د ولسمشر وایي نظیف الله سالارزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه موافقه په څلورو مسایلو مشروطه ده. د خاغلی سالرزی په وینا په دې شرایطو کې راغلی چې د کابینې غړي باید نوي چیرې وي، څلور چوکۍ د ښځو لپاره، تخنیکي وزارتونو ته د مستقی او وړو کسانو معرفي، او دا چې نومان وزیران به په څو مرحلو کې ولسی جرګې ته وپیژندل شي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمن د شوې موافقې هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې چې نومان وزیران ډیر ژر د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وپیژندل شي. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې نهایی کېدل دا واقعا یو خیر دام دی، دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره په خیر او په ګټه دی، او په عین وخت کې د ناتو کانفرنس دوم د دسمبر باندې دایریږي او د لندن کانفرنس دی، نو دا یو نیک اقدام دی او موږ د دې اقدام نه هرکلی کوو او زه امیدوار یم چې ډېر ژر به د افغانستان نوی کابینه ولسي جرګې ته معرفي شي.
د یادونه ده چې تر دې دمخه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي وو چې دوی به د نوې کابینې د ژر تر ژره اعلان په خاطر د ولسمشر او اجرایه رئیس دواړو تر دروازې پورې ورشي. خاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې په وی غونډه کې آن د نوې حکومت مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی وو او ویلي ول چې نور نو د سرپرست وزیرانو کار قانوني نه دی. په عین حال کې دا چې په نوې کابینه کې څلور چوکۍ ښځو ته ورکړل شوي، د حکومت دا اقدام د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالین لخوا ستایل شوی دی. د افغانستان د ښځو د سرتاسري ټولنې مشره سوریا پرلیکا د حکومت د دغه اقدام نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې په کار د وړي او په کار پوهې ښځې وزارتونو ته معرفي شي.
زه په دې برخه کې چې په نوې کابینه کې به څلور وزارتونه ښځو ته ورکول شي د دې اقدام ملاتړ کوم او هیله من یم چې دغه اقدام د تخصص او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي، نه دا چې د شخصي ارتباطاتو له مخه وي او یا دا چې دا د یو په ګروپ پورې تړلې ده او دا د بل په ګروپ پورې.
د افغانستان د نوې کابینې د اعلان په اړه د حکومتي چارواکو هیلې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د لندن کانفرنس ته یوازې څو ورځې پاتې دي. کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د لندن کانفرنس ته له نوې کابینې سره ولاړ شي. که څه هم تر اوسه د کابینې د غړو د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کیږي ولسمشر به ډېر ژر په دې اړه ولس ته معلومات ورکړي. بلخوا عام خلک په کابل او ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدلو موضوع هم د نوې کابینې په اعلان پورې تړلې خبره ګڼي او وایي چې کېدای شي د نویو څیرو په معرفي او مسؤلیت اخیستلو سره په امنیتي وضعیت کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورزي پونه کې.
ازادي رادیو ته غواګیاست چې د سهار لوو د مخام ترو پر 1289 منځنۍ صفه او فم 1415 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی افغان خزی د زورزیت العمل ل رواني او روغتيایي ستونزو سره مخامخ دي. دغه وزارت مرستيال ناجي طارق د یک شنبه پرسه په کابل کې د خزو پر وړاندې د تودريخوالي د لمنځوړلو د کمپاین پر مهال ویل هغه خزی اون جونې چې په افغانستان کې د تودريخوالي سره مخ دي باید هغوی ته لازم روغتيایي خدمتونه برابر شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین بیا وی د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره به تر راتلونکو درې کلونو پورې مرسته کوي چې په ولایتونو کې هم د تودريخوالي قرباني مېرمن تاریخي اسانتیاوی برابرۍ کړي. نور حال مرزی احمد زی پراپور کې
د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د هغو میرمنو د درملنې هڅې پیل کړې دي چې د تاوتریخوالي له امله له رواني او روغتيایي ستونزو سره مخ دي. د دې وزارت مرستیال ناجي طارق د خبرې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو پیل شوي شپږ ورځنی کانفرنس ته وکړي. میرمن طارق زیاتوي چې د تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د درملنې چارې به همداسې جاري وساتي.
وزارت صحت عامه از طریق
د امیرختیا وزارت له بیلابیل وزارتونو ادارو او موسساتو سره په همغږي هڅې کړي چې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د زیانمنو کسانو دوسیو ته د جندر په اساس لازمه رسیدګي وکړي او خپل فعال رول ادا کړي.
میرمن طارق همدارنګ زیاته کړه د ویټر سره شوی سروې لمخې په افغانستان کې 80% خزي لیو مور تاوتریخوالي سره مخ دي، خو 80% خزي له بیلابیلو کورنۍ او جنسيتي تاوتریخوالو رانځوړي. نو موري وایي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره د لاسلیک شوی موافقه لمخه دا محل په شپږو ولایتونو کې د میرمنو د خوندیتوب مرکزونه جوړ شوی دي. په دې مرکزونو کې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې تداوي کیږي او حقوقي روزنه هم ورکول کیږي. په همدې حل کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. د دې صندوق د افغانستان د برخې مسؤل ډاکټر انتی ساکس رابرټسن په دې اړه وویل
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2018 میلادي کال کې یو ان اف پی ای په مالي ملاتړ د محافظتي خدمتونو مرکزونه د هیواد په 12 روغتونونو کې جوړوي. په افغانستان کې صحي مرکزونه یوازنی هغه لار ده چې د جنسیتي زور زیاتی د پیښو د قربانیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
نموړی وای د افغانستان په شپږو ولایتونو کې شاوخوا 1400 د تاوتریخوالي د پیښې قربانیانې د محافظتي خدمتونو د پروګرام له لارې تداوي شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمېدو په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. اخوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د ښځو د زور زیاتی سباندې 3000 بیلابیلې قضیې ثبت کړي دي.
و موردل چې د عامه روغتیا وزارت وی افغان خزید زور زیاتی لامل لروانی او روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. اخو د لوګر ولایت د سرخلسوالي یو شمیر میرمنې وی وسلوال طالبان په دغه ولسوالي کې زیات شوی او اند خزې په قمچینو وهي. دغه میرمنو د یک شمې پروس ازادي رويته ویل دی وضعیت د دوی ورځنی ژوند سخت او ستونزمن کړی دی. د لوګر ولایت د خزو د چارو ریاست هم دغه ولسوالي د خزو ستونزې منی خو وی چې تر یو حد دي. په عین حال کې د لوګر امنیتی مسولینو وی وسلوال طالبان په سرخلسوالي ولې کې په پراخ اندازه فعالیت کوي او لدې سیمې د پاکولو لپاره زیات ځواکونه ته اړتیا ده. د اړه له کابل نه حمیده هارون عثمان راپور لري.
کته هم چې لوګر ولایت کابل ته تیر مپروت دی خو وسلوال طالبان تر هغه عدالت واکمن دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې خزه په عام محضر کې په قمچینو وهي. د څرخ ولسوالۍ یو شمیر میرمنې وایي چې هغوی باید د طالبانو له غوښتنې سره سم حجاب واغوندي، له کوره یوازې بازار ته ونه وځي، کنه نو د سرغړونې په صورت کې په قمچینو وهل کیږي. له دغو میرمنو څخه یوې چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې وایي ملایان دي، دوی ته ژوند ډېر سخت کړی دی او دا په خپله یې ښوونځي ته له تلو منع کړې ده.
اصلات لویر از اون پولی که مشکل آمی است که خانه ما اصلازی ملاحات یاد پدا بست
طالبان زیات شوی، تلاشی کوي، هر کار چې زړه یې وشي کوي. څه موده کیږي ډیر ستونزه شته، ولی دولت پاملرنه نه کوي، ولی دولت د څرخ په فکر کې نه دی.
پخوا ته دی هم د لوګر ولایت د یو شمیر سیمو خوځو شکایت کړی و چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي او ان په یو شمیر برخو کې ښوونځیو ته د تلو مخه هم نیول کیږي. د لوګر ولایت د ښځو د چارو رئیس شای مازرګر کته هم چې د طالبانو لخوا د قمچینو په وسیله د ښځو د وهلو په اړه یې څه ونه ویل، خو دا یې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې ښځې له یو اندازه ستونزو سره مخ دي.
داسې موضوع نه ده چې د څرخ په ټولو برخو کې وي، حتی ما له دوی سره مستقیم ټلیفوني تماسونه نیولي، د هغوی ستونزې مې اورېدلي. دا ستونزه چې هغوی په داسې و عمر کې دي چې باید یو څه زده کړي، خو یو لړ ممانعتونه شته.
خود وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته ویل چې دوی خزی په قمچینو نه وهي او دار از ترګندونه دوی په وړاندې تبلیغ وغانه. څرخ د لوګر ولایت نارامه ولسوالی ده چې ډیر ځلې پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو راپورونه خپریږي. له څرخ سربیره خاروار از رحم دغه ولایت لري پرتی او نارامه ولسوالی دي چې وسلوال طالبان پکې په پراخه اندازه فعالیت کوي. د لوګر ولایت د امنیت قومندان عبدالحکیم اساق زه هم دغه خبره مانی او په څرخ ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو واکمنی تاییدوي. اساق زه وایي چې په څرخ ولسوالی کې د ځواکونو له کمښت سره مخ دي او دوی نشي کولای د طالبانو د داراس فعالیتونو مخه ونیسي.
کله په کلی باندې کوڅه پر کوڅه باندې پوسټه پکار ده او امنیتي قوتونه پکار دي. دا خراب یا راځي څخه دا خلک استفاده کوي چې متاسفانه رښتیا هم په دې خلکو باندې سخت حکومت روي ظلم او مشکلات شته. په دې باره کې موږ مخامد متوجي دي، موږ کوشش کوو چې دا مشکل ژر تر ژره د حل لارو پیدا شي.
لوګر د کابل په جنوب کې پروت ولایت دی چې له غزنی، پکتیا او ننګرهار او د خیبر پښتونخوا له تورې منګال او پاړه چنار سره ګډه پوله لري. ویل کېږي چې پر کابل فشار راوستل او د مس عینک د کان د استخراج په وړاندې د خان جوړول په دغه ولایت کې د نامنیو اصلي لاملونه دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نیمه منځنۍ څپه اف ام 15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو د سرپل په اړه یو راپور ته. د سرپل چارواکي په دې ناامنه ولایت کې د مخالفینو له لوري د مخدره توکو او د مختلفو نوعو وسلو له قاچاق څخه خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین او د امنی قومندان سید حبیب ګلبهاري وایي د دولت مخالف وسلوال د مخدره توکو او مختلفو وسلو د قاچاق په ترسره کولو سره ځانته مالی امکانات برابروي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له سرپل نه دا راپور را لیږلی.
سرپل له هغه نام نو شمالي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې ډیری وخت د دولت مخالف اسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نظامی عملیات سازماندهي کوي او په انفجاري کړنو لاس پورې کوي. خو دا ځل د سرپل ولایت اوسیدونکي په خپل سیمه کې د طالبانو د حضور او د هغوی له لوري د انفجاري کړنو ترڅنګ د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا د مخدره توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه هم خبرې کوي. د سرپل ولایت لوړ پوړي چارواکي هم د مخالفینو له لوري د مخدره توکو د قاچاق موضوع نه ردوي. د سرپل سرپرست والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان اکثرا د چراس، اسمتک، سوفک او د کوهستاناتو ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې د مخدره توکو قاچاق کوي.
طبیعتا کې اونا همیشه کوشش میکنن که از پول قاچاق خودت کنن.
د دولت مخالف وسلوال په هغو سیمو کې چې ورته یادونه وشوه فعالیت کوي او د مخدره توکو قاچاق ترسره کوي. له همدې لارې نه یوازې په سرپل ولایت کې بلکې په ګڼ شمېر سیمو کې خپل مالي امکانات
برابروي.
ښاغلی حقبین ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل ولایت په اکثرو لرو پرتو سیمو کې مخالفین فعال دي او په همغه ځایونو کې د مخدره توکو قاچاق ترسره کوي. هغه وویل پر کومو سیمو کې چې دولت تسلط لري هلته طالبانو سره دا وړتیا نشته چې خپل دا ډول فعالیتونه ترسره کړي. لا بل لوري د یاد ولایت د امنیت قومندان سید حبیب ګلبهاري د سرپل د سرپرست والی د خبرو په تایید سره وایي چې وسلوال طالبان نه یوازې د مخدره توکو قاچاق ترسره کوي بلکې دوی تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د اعدای دین ترنامه لاندې د یوې ډلې لخوا د وسلو قاچاق هم ترسره کوي او له خلکو څخه په زور پیسې اخلي. د امنیت قومندان همدارنګه وویل چې په کاشان او حصه میدان سیمو کې وسلوال مخالفین اکثرا د وسلو قاچاق ترسره کوي.
ما میپذیرم کې در منطقه کاشان او حصه میدان در منطقه ترپچ یک منطقه
دقیقا مونته کاشان په سیمه کې له دوی سره یو نښته درلوده چې په کې اوه تنه ووشل شول. دوی په کاشان او حصه میدان سیمو کې چې له بامیانو سره ګډ مرزي پوله لري د مخدره توکو او وسلو قاچاق ترسره کوي.
هر چیزی که بخواید او چون منطقه نو
دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د دوی په سیمو کې د مسلحانه عملیاتو د ترسره کولو ترڅنګ د سیمې خلک ځوروي او ترې اوشور ټولوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادۍ راډیو، سرپل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غواګی چې په ټول افغانستان کې په 2016 نوی منځنۍ څپه اف ام 15 د سهار لو د ماښام تر وخت خبرونه کوي. په کندوز کې د کلالي صنعت مخ په ورکیدو دی. کلالانو د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکي هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل د لاسي صنعت د ورکیدو لامل بولي. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز څخه دا ریپورت را لیږلی.
په کندز کې د کلالۍ صنعت مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې پخوا کلالۍ یو له مهمو صنایعو څخه ګڼل کېده. دا مهال له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي، اما په کورونو کې د ګلانو ساتنې همدارنګه یو ډول ځانګړې منګي دي چې د مستو جوړولو، شړومبو او د یخو اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کیږي. قاری اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې دی، او دی په خپله 40 کاله کیږي چې په دغه کسب مصروف دی.
تقریبا 40 سال میں کسب کلالی را پیش میبریم، نظر به 10 سال پیش. امسال
تقریبا 30 کال کیږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. 10 کال مخکې زموږ کاروبار ډیر ښه و. هر ورځ مو له 100 زیات تندرونه خرڅول چې یو تندور هغه وخت له 0 افغانیو نیولې تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود، خو په دې وروستیو 2 کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو
دی.
نوموړی همداراز وایي کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شو بیا د وچېدو لپاره اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګول کیږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له 2 ساعتونو لوښی ګټې اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا رسې رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسی راسته بسته رسې کلالۍ بود.
اوس چې ورته د رنګ فروشي راسته وایي او د کلالۍ په نوم هم یادیږي، پخوا په دې راسته کې ډېر د کلالۍ دکانونه ول، اما اوس هلته د کلالۍ یو دکان هم نشته. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې هغو په هیواد کې دننه سربیره په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونې صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت ته د چارواکو نه پاملرنه، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. په همدې حال کې سید آغا چې د کلالۍ دکان ته د تندور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي ډېر ښه خوند او مزه لري.
او ښه ډوډۍ ښهغه ورګې ښه پخې مخته ښه پاغه کیږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري.
د یادولو وړ ده چې کلالۍ زموږ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
په ننګرهار کې یو شمېر خلک د هغو خپلو پیسو په اړه اندېښمن دي چې د مرۍ جوړولو له شرکت سره په کار کې بندي کړې وي. دوی وایي دغه شرکت د دوی پیسې په پلمو سره اخیستې وي او اوس ورسره بندې دي او نه یې ورکوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ را لېږلی.
په ننګرهار کې یو شمېر خلک له ولایتي ادارې څخه د خپلو هغو پیسو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د عابد عرفان په نامه د مرۍ جوړولو شرکت سره یې د مرۍ پیولو په بدل کې د تضمین په ډول ایښې وي. دغه خلک وایي یاد شرکت ورته د 5000 افغانیو په بدل کې یو اندازه مرۍ ورکولې چې په تار کې د پیولو وروسته یې یاد کس ته 1500 افغانۍ ګټه ورکوله. دوی وایي په تیرو 2 میاشتو کې په سلګونو خلکو له 5000 څخه نیولې تر 3 لکو پورې افغانۍ له کوم بانکي تضمین پرته په یاد شرکت کې بندې کړې وي. ولې اوس ویل کیږي چې یاد شرکت رئیس له هواده بهر تللې؟
زمانو واحد ولاده د کوټلو سالي اوسې کوم منګ یو څو غریبې د خاطر چې یو شرکت راو وتلو واغې د پیسې اغستلې د ضمانت په خیاس او سنیمه کې لوی مشکړې موږ ترا کولې، او هغه باندې 15 ورځې بعد موږ 1500 افغانۍ ګټه را کوله. منګ سوچو چې راځه دا کار وکړو. اوس چې دی موږ پیسې ورکړې دي، حکومت زمونږ غم نه کوي چې دا ول دا پیسې ول دا کم زیاته دا سړی لاړ باید زمونږ په دې باندې حکومت غم وکړي. ما 50000 روپۍ ایښې دي، 50000 روپۍ مې ایښې دي، او اوس چې دی راړو روپۍ چې ورغلو وویل چې 700 روپۍ چې دي سړی تښتېدلی روپۍ مو وسوځې دي.
اوس چې کوم دا خلک دلته راغلي دي ولایت مخې ته ولاړ دي، دوی ته حکومت نه صرف دا غواړي چې دا یو تاسو ولې بند کړو ولې بې خلاص کړو که چېرته دوی دا تضمین نه وي ایښې تاسو ولی به دې اجازه ورکړه چې تاسو دا 5000 افغانۍ موږ ته تحویل کو بیا موږ ته ګټه راکړي که چېرته دوی تختی دی تاسو سره لار ده نو تاسو ولې دا بند نه کړو چې واری بند کړو ولې خلاص شو اوس بیا ولې بند دی.
پوره یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو په دې ولایت کې د یاد شرکت په اړه د خلکو همدغه اندېښنې له ولایتي چارواکو سره شریکې کړې وې. هغه مهال ولایتي ادارې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې دوی به له دغه شرکت څخه بانکي تضمین اخلي ولې داسې ونه شول. اوس چې د خلکو اندېښنو د بیا ځل لپاره زور اخیستی د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی وایي ولایتي ادارې یادې مسلې د څېړنې په موخه یو پلاوی ټاکلی او د دې شرکت یو شمېر مسؤلین یې د نظارت لاندې نیولي دي.
او سره له دې چې ټاکل شوي پلاوی موږ ته ګزارش لانه دی راوړی ولې دومره خبر شوي په شفافي ډول چې هغوی د همدې شرکت مسؤولین نظارت لاندې نیولي دي غواړي چې د هغوی سره خبرې اترې وکړي او په دې پروسې باندې ځان مطمئن کړي او بالاخره ولایت مقام ته خپل ګزارش وسپاري.
د ویلو ده چې د مرې جوړولو په نامه دغه شخصي شرکت په خپل دفتر کې یو شخصي بانک هم جوړ کړی و.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې د مخکې له دې چې فرشته جلال زید افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه درته وایي، د افغانستان او اماراتو د ټیم ترمنځ د لوبي وروستي حال درکوم. افغانستان لومړی بیټنګ کړی په 500 اورونو کې د 8 وکټو په سوځیدو سره 280 منډې کړي. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره نوروز منګل 129 او افسر زازی 150 منډې کړي دي. افغانستان بل دې وروسته بولینګ کوي. فرشته جلال زید افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان دوای چې د کابینې پر اعلان موافقه شوې ده او په لومړی مرحله کې به شل وزیران معرفي شي. نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دغه کابینه کې به څلور وزارتونه د شوزو لپاره وي، وزارتونو ته به نوي کسان راځي او په تخنیکی وزارتونو کې به مسلکي خلک ګمارل کیږي. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر لخپل دندې استعفا کړې ده. دغه خبر د رپورټونو پراساس ویل کیږي چې د دې سره اړتبات لري چې په وروستیو کې په کابل ښار کې حمله زیات شوې دي. د سارنی وړل وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو تیر شپه د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو لښتره ډېر حمله کړې دي. په نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیارد کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن ترکیه ته خپل درې ورځنی سفر ختموي. د دې سفر هدف د مختلفو دینونو د پیروانو ترمنځ د باور زیاتول او د اړیکو ټینګول و. د مصر پولیسو د قاهره ښار پر تحریر میدان د مظاهره چانو د خورولو لپاره وشکه بهونکي ګاز استعمال کړي. رپورټونه وایي چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په وهلو ټکولو کې دوه تنه مړه شوي دي. او د مولدوا خلک نن په داسې پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي چې در ډیره حد د هغو رقیبو سیاسي ګوندونو ترمنځ وسیالي ده چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب یا له روسیې سره د نږدې اړیکو پلویان دي.
محترم اردوونکو، په موږ کړی اقتصادي خبرونو ته د افغانستان بانک د طبي پیښو له قربانیانو او سری میاشتې له ټولنې سره د مرستو په مقصد د یو نوي بانکي حساب د جوړولو خبر ورکوي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاور نن په یوې خبري غونډې کې وویل چې ټول خصوصي بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي د کلنی خاصو تولیداتو څخه به د توان تر وسې پورې دې حساب ته پیسې اچوي. ښاغلي دلاور زیاته کړه چې راټول شوي پیسې به د طبي پیښو قربانیانو او سری میاشتې ورکول کیږي. په کندوز ولایت کې کولالان وایي چې په دې ولایت کې د دوی صنعت د لمنځه تلو په حال کې دی. یو شمیر کولالانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چارواکو نه پاملرنه او هیواد ته د چینایي او پاکستانی توکو واردېدل د دې سبب شوي چې یاد صنعت له رکود سره مخ شي. د کابل د استالیف په سیمه کې هم د کولالۍ صنعت ډېر دود دی، خو د دې سیمې کولالان هم وایي چې د ایراني، پاکستانی او چینایي اجناسو واردېدو د دوی پر صنعت هم منفي اثر کړی دی. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او نوي پوله، یو یورو یو افغاني او دویش پوله، یو انګلیسی پوند 9 افغانۍ او دویش پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او دویش پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سا
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد HIV/AIDS صحبت میکنیم. این در حال است که فردا اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. سازمان ملل متحد در سال 1988 اول دسامبر که برابر میشه با دهم قوس به نام روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری کرده است. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی مهمان ما هستند و در مورد HIV/AIDS معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، همین حالا میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد HIV/AIDS یک معلومات مختصر بتین برای شنونده های رادیو آزادی.
تشکر. باید گفت که HIV یک ویروس است که این ویروس از 4 طریق به انسان انتقال میکنه، که از طریق خون، از طریق این ویروس میشه که از طریق خون، از طریق مرکبات خون، از مادر به طفل، از سر استعمال وسایل منتن جراحی و یا هم از سر مراقبت های از ملی جنسی میتونه یا تماس های جنسی میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه. امی 4 طریقه معمول سرایتش است.
ابتدا فکر میکنم در آفریقای جنوبی بوده.
این بار اول در آفریقا کشف شده و بعد از او به تمام جهان سرایت کرده.
بله دکتر صاحب، علایم مبتلا شدن به این ویروس چی است؟ کدام علایم شخص در وجود خود احساس میکنه که بفهمه به این ویروس مبتلا شده؟
باید گفت که زمانی که یک انسان این ویروس میگیره تا یک مدت نمیفهمه. در مراحل اولیه امی مریض میشه به شکل یک سرماخوردگی عراض و علائم داشته باشه که امی عراض و علائم بعد از یک مدت برطرف میشه.
مثلا در چقدر مدتی برطرف میشه؟
در ظرف 2 تا 3 هفته اولی که امی ویروس داخل وجود میشه امی عراض و علائم مثل سرماخوردگی واری برش پیدا میشه، بعد از این خود به خود بدون از اینکه کدام تداوی برش شوه این برطرف میشه و بعد از این به مرور زمان ویروس در وجود انسان تکثر میکنه و خب است تکثر میکنه و وقتی که این معلوم میشه که این کس مصاب است، یعنی سالها وقت میگیره، یعنی 6 ماه تا 10 سال وقت میگیره که HIV به شکل عرضی در پیش یک انسان
بروز کنه. زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم اینا در مورد
دکتر صاحب. از ما در تپون ده HIV ده سمار در انسان کسی نقصانات پیدا کی
و در سمار. شما خودم معرفی نکردین برادر؟ از کجا به تماس شدین؟
با حمید الله ولایت ننگرهار هستم.
آها تشکر برادر. بشنوین دکتر صاحب توصیه به شما دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
سنگه چه ما مخکی مویله HIV یا ویروسی مرض ده داد یا ویروس ده کابل چه ده Human Immune Deficiency Virus به نامه بنده دیگی من سرازی او ده مرض اکثرا ده ها کسان سره چه پا افغانستان که زرقیات نستفاده کوی یا آغا زرقی مخدره مواد استفاده کوی ده اغا پا منس که زیاده نور ده یا ویروسی مرزه ده سلور لارونه پا عام دول سره انتقالی گی چه ده جنسی ایدوکو ده لارونه ده وینی او ده وینی مراکباتو ده خیستلونه ده مورنه ماشوم تا او ده منتن یا آغا ناپاکو جراحی وسایلونه یا استنونه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، مشنایم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم دکتر، سلام به شما، سلام به دکتر میمون. شما یک مشکل دارم، اگر جان بروی برنامه برابر نیست، بازم یک خانم ما به مخته در دوزه رو شده، عامله بود، ولادت کرده به شفاخانه، ولادت کرده تفلکش هم ضعیف بود و از این رقم بود و وفات شد. دیگه حالی خودش در دوزه رو شده، یک قسم خوندیزی زیاف داره، یک کماره میمونه میستونی فقره داره، بسر خلخلا زیاف میدینه، بسر به تکلیف از نیمت میشه و مشبه باشه.
برادر ایره به شفاخانه های که سرویس نسای ولادی داره میشه در اوجه ببرین، دکتر صاحب نسای ولادی او را از نزدیک معاینه خواهد کردن و بعد از او چیزی که ضرورت است برش انجام خواهد دادن.
شنونده های عزیز، برنامه موضوع مورد بحث برنامه ما HIV AIDS است و شما هم اگر کدام سوال در مورد از این ویروس دارین میتونین به رادیو به شماره تماس 0800-722-755-0799-2035 به تماس شده و مشکلتان را مطرح کنین. دکتر صاحب میشه بگوین که آیا کارمندان شفاخانه ها هم بخاطر معالجه از مریضا که کار میکنن در مرض مبتلا شدن به بیماری هستن؟
البته تمام کسایی که با این عرصه کار میکنن امکان خطر مصاب شدنشان هست و او در صورت است که امو شرایط وقایه از انتانه مراعات نکنن. باید گفت که این یک مرض است که از خون و مرکبات خون گفتیم انتقال میکنن. در این صورت تمام کسایی که در بخش لابراتوار کار میکنن، تمام کسایی که با به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با خون مریض در تماس هستند، اونا باید احتیاط بکنن و احتیاط عمومیش پوشیدن دستکش هنگام ماینه مریض و هنگام از این که خون مریض ماینه میکنن یا خون مریض اخذ میکنن یک جور دستکش بپوشن. با می پوشیدن یک جور دستکش میتونن خود در مقابل این مرض وقایه کنن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایین برادر. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. محمد صادق در غفشان است. خبرتون
بفرماین برادر، مشکل تانو بگوین.
برادر او نفتر سیست از مالا خوشتند چی با جیمی بندی از ماسرات برابری دوی بندی از ماسرات رفشیم برمی بلیم پر دستر دست کیجی با جیمی شایم با دوی بیم بس دا مریضه دارم.
ورو را دست ده چه دا تاسو وای چه دی جیمی خی اسی دوبی خنه اسی، تاسو کوله شی دی او داخلی ډاکټر سره په تماس کې شی دی اغوی په تاسو د نږدې نه وګوري او دیغه نه ورسه کوله شی تاسو سره کومک وشي او دی رادیو دی لارینا به دې نه چې تاسو ته ماینه تکمیل شی دا په سخته وشي وای چې تاسو سستون زلری.
بازم یک شنونده ما خلاف روال برنامه سوال کردن، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام برادر، بفرمایید.
ما خودم از ولایت غور ولسوالی تسوان قریه خانبیگی به شما تلفن کردیم. ما گفتیم یعنی ولایت غور ما کور است، بسیار ما مشکلات داریم که یعنی یا کودکای ما مریض میشه یا مشکلاتی بسیار است. زمستان کلینیک صحیح نیست اینجا. ما مردم ولایت غور ما یک مردم کوهستانی هستند که هیچ کلینیک اینجا نیست. ما مریض روم زیاد است، کلینیک میرسی یا ما کابل بریم یا پاکستان بریم. مستو کنه دکتر ساز خواهش کنم پا غور پا اولاد که خدا از مشکل هست مریضی شد مونی ها خواهد لنه شد لده دکتر ساز در وصفه یک کرده خود مرش در خود دستور با هم در خود مرش پا کلی از مرش پا در خانی یا مریض دلتا وست و بالا دلتا بالا خارکی مرد و پدر کار که برای مرد و نس کالا یا وقت در وقت لاری بایی
زنده باشین برادر، تشکر.
گران اورورا استاس مشکل مواخص ان شاء الله ساتامه وزارت سره به شریک رو چه چاگوی که ولشی اغا با اکلی
شنونده های عزیز بازم تاکید میکنم که موضوع مورد بحث برنامه ما HIV AIDS است. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. البته برنامه صحت از رادیو آزادی. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. امیدوار هستم که مطابق موضوع برنامه صحبت کنن. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
علی مدنگره ولایت متاثر به تماس کی ما کسی محترم سلامونه و علیکم و پس سلام
علیکم. سلام بفرمایید برادر.
ایج بیماره خود داره کی دقا مخی دا کسی بیلی چه دقا اولا کسی دی بیماره ما این سکن تلاشی یخنی کی که تنگه که یک بریت رو باره اغین او روز تا دقا مریض بیا کم اکثر کم مریض بیا همون کسی جنی تکلیف بی دی باره کی من
تشکر برادر، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید دکتر صاحب.
گران اورورا سرنگه چه ما تاسو ویلی کنه چه دا مریضی کله چه دا ویروس وجود ته داخلی گی او تر هغه وخت پورې چې دا هغه خاص اعراض او علائم یا نښې نښانې منځته راوړي دا یو اوږد موده وقت نیسی که اولش د شپک میشنه تر لاس کلو پوری دا وقت و نیسی چه دغا اعراض او علائم په انسان که پیدا شی. خو سرنگه چه ایده دی نوم نه پیدا ده چه دا ایتس یا اکوایت ایمیون دیفشین سندروم ارتوایی سندروم پا دی مانا چه پا مختلف سیستمونو که پا مختلف اعضاو که دا ستونز منس راوره شی، یعنی کوله شی چه پا هر بخش که یو سه ستونز منس راوره چه آغا دی نکانو دی توریدو دی خلی دی پخیدو نه دی وزن دی کمیدو نه دوامدار اسحالات دوامدار دی وزن بایلل دی او امداس نور شان دی چه فرض مثال که اولی شو چه توائیو چه پا توبرکلوز بندی اخته کیگی او دست نور مختلف انتانی امراض بندی یا میکروبی امراض بندی پا مختلف مراحلو که اغا مصاب کیگی، یعنی دست یا مشخص خاص نخنه لری چه زر توائیم چه دغه شده.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم قدرمن خور فرشتنگات دا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته د ټولو خبرونو کارکونکو ته د رادیو تلویزیون په خوانې څنګه خوشحالي سلامونه وایي. البته وروسته د سلام د ډاکټر صاحب څخه زما یو سوال دی، ترې جزه لري. زمراز اول په کوم هیواد کې منځته راغی؟ بی په افغانستان کې هم د ایډز د مرض لپاره ډاکټر صاحبان روزل شوي دي؟ جیم افغانستان که هم پر روز در ایج اثرات خکارسی بیدی او کنا امید جزما در سوال دری جزو تا دکتر صاحب جواب را که پده رد را نوی.
تشکر بسیار زیاد، بفرمایید دکتر صاحب.
من نورو را بدو ایم چه ایج یا در ایچ آیوی پا اول زل په افریقی که و پیجندل شو دی هغه نوروز تا دی جهان پا گود گود که دی واقعات و مندل شل چه در تیر کالا پوری چه احسایی اخسل شوی دی دی 15 میلیون و نزیاد کسان پا طول جهان که اخته دی او دی دین جمله نا 15 ویش واقعی تر پروس کالا پوری پا افغانستان که سبت شوی دی دی دوام جز دی سوال تا تاستو باید وای چه پا دی برخه که روزل شوی ډاکټران شته دی یو مشخص دیپارتمنت د افغان جاپان د ساري ناروغیو په شفخانه کې د ایچ آی وی ایډز په نامه باندې موجود دی چې دا دیپارتمنت د دغه مریضانو د درملنې په خاطر باندې کار کوي او دا مرکز تمام دواګانې چې مریضان ته ضرورت دی په وړیا ډول سره د دوی په اختیار کې ورکوي او سره د دې هغه ټول معاینات چې د مریضان ته ضرورت دی هغه ټول په وړیا ډول سره په ټول افغانستان کې د مریضان ته ورکول کیږي. نور په افغانستان کې د دې مرض واقعیت نظر د همسایه ملکونو ته کم دی او زیات واقعیت په هغه کسانو کې چې دوی د مخدر مواد په زرقی ډول سره استفاده کوي په هغو کې زیات لیدل کیږي.
تشکر بر بازم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
خوخی ما به زادل ویلی
تشکر تو خی صاحب سلام علیکم بفرمایین.
محترم دکتر صاحب لخنی در پستانه در چه در ایچ ایلی یا در مرضی شد دی اکسیزهیزی در دغا علائمی او تن نخ شفکاریزی دا که مستو پا کستو کی تشریحتی او در دغا مرضی او واکسین وقایه که نستو او بل پا افغانستان کی چون نپوس چون خلق پا دی مرض بند مبتلات.
تشکر برادر، سلامت باشین. برادر ما بودن توخی صاحب، در مورد وقایه و واکسین از اچ آی وی معلومات میخواستن، بفرمایید دکتر صاحب.
باید گفت که تا حال کدام واکسین در مقابل اچ آی وی ایدز ساخته نشده، به خاطر از اینکه این ویروس زود زود تغییر میکنه، تغییر پذیر است. از او خاطر تا حال بشر به خاطر واکسین ساختن واکسین از این موفق نشده، واکسین در مقابل از این ساخته نشده و تعدادش یک قسمی که پیشتر هم براتون گفتم 1529 واقعه تا سال گذشته راپور داده شده بود و اعراض و علائمش باید گفت که اعراض و علائم مشخص به یک سیستم نداره، سیستم های مختلف قسمی که پیشتر گفتم میتونه مصاب بسازه، میتونه سیستم تنفسی را مصاب بسازه، سیستم هضمی را مصاب بسازه و سیستم های مختلف میتونه مصاب بسازه که اعراض بارز از این مصاب شدن متکرر به توبرکلوز است، پخته شدن دان است، اسهالات دوامدار است، تب دوامدار اضافه تر از یک ماه و امثال از این.
در مورد وقایع شامینا گفتن که اگر صحبت کنیم
در باره به وقایعش قسمی که پیشترم گفتیم که به خاطر وقایع از این مرض باید کسایی که با این مریضا سر و کار دارن از تماس مستقیم با خون و افرازات منتن از اونا جلوگیری شوه. دیگه افرازات منتن در این مریضا امو خونشان استک و مایع منوی و افرازات مهبلی، همین افرازات منتن هست و از این افرازات باید جدن جلوگیری شد و تماس مستقیم با
نداشته
باشند.
تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید برادر.
بسید اگر مستند که سب خواهد شده در اگر مریضی به حکل مریضی که سب خواهد شده در اگر مریضی که این سرک که موجودی آیا در اگر سال در کم کار نوخ یا اگر کم فاروخ یا نوخ در اگر
اینا گفتن که بالا اشتهایشان تاثیر میکنه.
باید وایم چه به اشتها بنده دومره خاص تاثیر در مرض نداری، خدا مرض دی وقت به تیریدو سره انسان ضعیفه کوی، دی انسان وزن دی اسهالات و دوامدار اسهالات و دی وجنه او دی خوالو دی نخوالو سبب بنده دی وزن ورس پر ورس کمیگی. یوا در غط نخه دی مرس وزن بایلل دی هغه هم په دوامدار دول سره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بیماری ایدز یا می ویروس اچ آی وی کشنده می باشن از افراد؟
البته این مرض اگر به صورت مؤخر یا در آخر تشخیص شوه و در صورت که اعراض و علائم بسیار وخیم مرض پیش مریض دریافت شوه دیگه بدون تداوی کشنده هست.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما تماسشان قطع شده. دکتر صاحب، اگر یک مادر مصاب به بیماری اچ آی وی و بیماری ایدز باشه، آیا این به طفلش هم سرایت میکنه؟
باید گفت که
یعنی از طریق شیر دادن هم احتمال سرایتش هست؟
از مادر به طفل انتقال میشه و انتقال ازی در مراحل مختلف فرق میکنه. به طور مثال امی انتقال میشه در هنگام که در بطن مادر طفل است،
زمانی که حامله است،
یعنی در زمان حمل، در زمان ولادت یا در زمان شیردهی، در این سه مرحله میتونه که انتقال صورت بگیره. البته باید گفت که فعلا به خاطر از اینکه انتقال ویروس از مادر به طفل کاهش داده باشیم، تمام مادران حامله مصاب HIV را بدون در نظر داشت از این که سیستم دفاعی از این چه قسمه هستک، دواهای که به خاطر تداوی HIV ضرور هستک اونا برشان شروع میشه و همی دواهایی که به خاطر تداویشان شروع میشه سبب از این میشه که انتقال ویروس از مادر به طفل بسیار کم بسازه. بله
بازم یک دکتر سیب اکشنانده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. زده دکتر هم خیل کامرو را جانه در دیر پیشی غری شدو در دکتر هم چیز مست دیر راش ولاش مینون هم پر پر پتاو نکو سدلی هم وانو خوندو و هم بخی ظلم که خواست پیشی غری رو را سخت مشکلات در سندر را کم در دولت پیشی خوری بخیده.
تشکر دکتر صاحب. شما اشاره کردین به اینکه یک مادر زمان حمل چگونه ویروس HIV انتقال میکنه و زمان شیر دادن، در کدام حالت از این طفل بیشتر در معرض خطر قرار می داشته باشه؟
هنگام ولادت زیاد.
هنگام ولادت.
بله. بیشترین سرایت در هنگام ولادت میتونه واقع شه و بعد از او در هنگام شیردهی و کمترین واقعاتش در زمان حیات داخل رحمی هستند. و قسمی که من قبلا هم گفتم، در سابق یک قلم دوا به خاطر وقایه از مادر به طفل شروع میشد، مگر حال به خاطر از این که وقایه به صورت درست صورت گرفته باشه از سه قلم دوا به خاطر وقایه، یا ما برش به یک اصطلاح داریم که وقایه انتقال، وقایه انتقال از مادر به طفل یا prevention of mother to child transmission، دیجا ما امی تمام دوایی که به خاطر یک مریض HIV/AIDS ضرورت است او دوا را بدون از این که مراحل کلینیکی مرض را پیش مریض نظر داشته باشیم و یا هم ببینیم که سیستم دفاعی از این چقدر ضعیف شده یا نشده، دوا را برشان شروع میکنیم و بدون از این که در نظر بگیریم که امی مادر در کدام مرحله حملش است. به طور مثال ترمستر اول است یا سه ماه اول است، سه ماه دوم است، سه ماه سوم است، بدون در نظر داشت همین سن حملشان ما دواره برشان شروع میکنیم و تا وقتی که مادر به طفل خود شیر میده ما این دواره برشان ادامه میتیم. در صورتی که در ختم شیردهی مادر خودش به تداوی ضرورت داشته باشه دوای خود ما ادامه میتیم و در صورتی که مادر به خودش به تداوی ضرورت نداشته باشه باز دوا را قطع میکنیم. البته باید گفت وقتی که طفل به دنیا میایه از اون شروع تولدشان تا 6 هفته ما برش یک قلم دوا را به صورت وقایوی میتیم تا اگر انتان را هین ولادت از مادر گرفته باشه او هم از بین بره، دیگه برای 6 هفته اول حیات
حتماً دوا داده میشه،
برشان برای طفل هم دوا داده میشه و برای مادر از زمانی که ما بفهمیم که مصاب حمل گرفته و مصاب HIV است تا وقتی که قطع شیردهی میکنه برشان دوا ادامه میده.
دکتر صاحب در جریان حمل دوایی که به مادر داده میشه باز بالای طفل تاثیر گذار نمی باشه، یعنی تاثیر منفی و دوا نمی داشته باشه بالای طفل؟
البته باید گفت که در گذشته سازمان صحی جهان یک تعداد از اقلام دوایی را از لست تداوی مریضان خانم‌های حامله کشیده بودند، مگر حال اکثریت دواها را اونا مسئول می‌دانند و از امو لست دواهایی که برای مادران حامله مسئول است استفاده میشه و برشان توصیه میشه و بر طفلشان کدام مشکل ایجاد
نمیکنه. دکتر صاحب وقت ما بسیار کم مانده، ساعت 3 به خبران نزدیک میشیم، فقط اگر بسیار کوتاه در مورد از این بگویم که اگر یک طفل مصاب شوه، یعنی بعد از زمان شیردهی، باز بری از این چیگونه دوا داده میشه؟ آیا او بهتر خواهد شد؟ یعنی مرض چایوی به کلی از وجود از این از بین خواهد رفت؟
باید گفت که در صورتی که HIV یک بار داخل وجود انسان میشه، تا وقتی که زنده است این ویروس در وجودش میمانه و هر طفلی که او با HIV مصاب شوه بعد از اینکه معایناتش تکمیل میشه، اونا بدون در نظر داشت از اینکه سیستم دفاعیش در چی مرحله قرار داره و کدام اعراض و علائم را پیشش دیده میشه، تا سن 5 سالگی برشان بدون در نظر داشت وضعیت دفاعی وضعیتشان و اعراض و علائمشان برشان تداوی شروع میشه. و
یعنی تداویشان دوامدار است؟ بعد از سن 5 سالگی هم باید دوا بخورن؟
یک موضوع را باید گفت که وقت برای مریض HIV/AIDS تداوی شروع شد، یک تداوی مادام العمر است، یعنی یک لایف تریتمنت است، با تا که زنده است از دواهای مختلفی که دکتر برش توصیه میکنه استفاده بکنه. و این تداوی سبب میشه که اندازه ویروس به اندازه پایان بسازه که قابلیت سرایت بدگاه کم بسازه و در ضمن از او مریض به آسانی زندگی کنه بدون کدام مشکلاته.
تشکر دکتر سب. شنونده های عزیز برنامه صحت،